دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي دی چې ټول باید بریدونه کم کړي او د کورونا د ویروس د خپرېدو مخنیوي ته پام وکړي. د ویلي دی په عادي حالاتو کې د دغه مشکل چاره سخته ده، خو د تشدد په صورت کې بیخي ناممکن ده. په افغانستان کې څلور خارجي عسكر د کورونا په ویروس سخته شوی دی. د قاتم لاتر د ماموریت چارواکو ویلي دی چې څلور عسكر د کورونا ویروس نیولې دي. د دې عسکرو هویت او هواد نه دی خودل شوی، خو دوی تازه افغانستان ته ورغلی دي. دا لومړنی خارجي عسكر دي چې په افغانستان کې د کورونا په ویروس سخته کیږي. د ناتو د قاتم لاتر ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی دي چې دا کسان اوس قرنټین شوی دي. اعلامیه وایي چې د دې ماموریت قریب 1500 عسكر او ملکی کارکونکي تر مایناتو لاندې دي چې دا د شي چې په دې ویروس اخته شوی نیوي. دا کسان یا تازه د کار د پر افغانستان ته ورغلی دي او یا هم په خپل هوادونو کې د رخصتې د تیرولو نو وروسته افغانستان ته ورغلی دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د امریکا د مرستو کمیدل به په کلیدي سکتور منفي اغیزه ونکي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سره د امریکا د 1 میلیارد ډالرو د مرستې کمیدل به کومه اغیزه ونه لري. جمهور رئیس اشرف غنی نن ملت ته په پیغام کې ویل دي چې حکومت د غیر مترقبه حالاتو لپاره پروګرامونه لرل او زه هم دا اوس تاسو ته ډاډ درکوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د مرستې کمیدل به په ځینو برخو او کلیدي سکتور باندې کومه خاصه اغیزه ونه کړي. موږ به هڅه وکړو چې د ریاضتي لارو او هم د بدیل منابعو لارې د دې مرستو د کمیدو چاره وکړو.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون کابل ته د یو نه اعلان شوي سفر په ترڅ کې د جمهور رئیس غنی او عبدالله سره د لیدنې نه وروسته د دواړو دریځ د امریکا او افغانستان په زیان بلل دی. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د جمهور رئیس اشرف غنی او د پخواني اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي شخړې د امریکا ملي ګټو ته مخامخ ګواښ ګڼلی او د افغانستان سره یې د خپل هیواد د مرستو د کمیدو خبر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلامیه د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله سره د خارجه وزیر مایک پامپیو د جلا جلا او ګډو ملاقاتونو نه وروسته خبره شوې ده. مایک پامپیو ویلي دي چې ښاغلی غنی او ښاغلی عبدالله تر اوسه د یو داسې ټول شموله حکومت په جوړېدو نه دي بریالي شوي چې د ښو حکومتي اجراءاتو او د سولې او امنیتي ګواښونو د اوارولو توان ولري. مایک پامپیو په قطر کې د ملا عبدالغنی برادر سره کتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دوشنبې کابل ته د سفر په مهال د جمهور رئیس غنی او پخواني اجرایه رئیس عبدالله سره تر کتنې وروسته قطر ته ولاړ او هلته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. ښاغلی پامپیو خبریالانو ته ویلي دي چې له ملا عبدالغنی برادر او د هغه له ټیم سره یې په غونډه کې د خپل سفر ټول هدفونه هغوی ته بیان کړي دي. پامپیو ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول ټول دخیل اړخونه د افغانستان د قضیې په حق له مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري چې باید ترسره کړي. پامپیو ویلي دي هغوی ته مو خپل ټول توقعات واضح کړي دي. طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن دي. تروسه په دې حق له زیات کار کړی دی او همداشان د مذاکراتو لپاره د خپل ټیم په جوړولو هم کار کوي. د بارنۍ چارو وزیر وویل چې موږ په هغه ژمنو ولاړ یو چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت سره مو کړی دي. د خپل ژمنو سره سم مخې ته ځو. په 1500 د شوازو کې خپل ټول قوتونه کموو. موږ تر هغه وخت پورې د خپل ژمنو عملي کولو ته دوام ورکوو چې تاریخواله پای ته ورسیږي.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي که خلک د روغتیا تجویزونو ته پاملرنه ونکي نو ښایي چې د افغانستان د نفوسو نیمه برخه د کورونا په ویروس اخته شي. ښاغلی فیروز الدین نن په یو خبری کانفرنس کې دا خبره کړې ده او ویلي دي چې اوس د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کورونا په ویروس 200 کسان اخته شوي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن استجونه اوري. د امریکا د مشرانو د جرګې دموکرات رئیس چک شومر ویلي دي چې د مشرانو جرګه ښایي نن هغې لایحې ته چې مخه نیول شوې ده رایه ورکړي. امریکا چې په تیرو هفتو کې په نورو هیوادونو کې د کورونا د ویروس د مبارزې چارې څارلې، اوس په کورونا د اخته شوو کسانو د شمېر له مخې په څلورم قطار کې ده. له دې سره سره د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې پلان لري چې د هیواد اقتصادي چارې به بیرته قابو کړي. بل پلو په کانګرس کې د نږدې $2 trillion په ارزښت د اقتصادي ژغورنې د لایحې په سر د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ ځکه لانجه روانه ده چې د مشرانو په جرګه کې دیموکراتانو د دې لایحې مخه نیولې ده. د برتانیې په لارو کوڅو کې نن څوک نه لیدل کېدل. صدر اعظم بوریس جانسن د برتانیې د خلکو نه غوښتي دي چې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر پرته له ډېر سخت ضرورت نه له خپلو کورونو نه ونه وځي. بوریس جانسن د دوشنبه په ماښام امر کړی دی چې څوک له خپلو کورونو نه ونه وځي. اکثره دوکانونه او د خلکو تجمع باید بند شي. جانسن ویلي دی چې چا د دې اقداماتو نه سرغړونه وکړه پولیس موظف دي چې ونیسي او 15 پاونډه جریمه به ورکوي. په برتانیا کې د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر ډېر زیات دی، خو د مړو شمیر 315 ته رسیدلی دی. د چین مرکزی تلویزیون خبر ورکړی دی چې د ووهان په ایالت کې عامه ترانسپورت د خدماتو د بیرته پیل کولو لپاره تیاری نیسي. ووهان د کورونا د ویروس خپرېدو اصلي مرکز بلل کېږي. د چین چارواکي وایي په هیواد کې د ویروس د زیاتېدو مخه ډپ کړې ده. اوس په بیجینګ کې د هغو کسانو د درملنې لپاره هڅې روانې دي چې له بهره راغلي دي او د کورونا په ویروس اخته شوي دي. متحده عربی اماراتو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مغازي او رستورانونه 2 هفتې بندوي. رستورانونو ته د خلکو تلل بندي، خو رستورانونه کولی شي چې خواړه د خلکو کورونو ته یوسي. دا تازه محدودیتونه په دوبی او ابودابي کې په لویو پلورنځیو اثر کوي، مګر د خوراکي شیانو مغازي او دواخانې به خلاصې وي. متحده عربی اماراتو همدارنګه اعلان کړی دی چې ټول تجارتي پروازونه هم بند وي. او د جاپان صدر اعظم ویلي دي چې سکل د جولای په میاشت کې د کورونا دی ویروس د مخنیوي په خاطر د اولمپیک نړیوالې لوبې نکېږي. چې با خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د $1 میلیارډ مرستو د کمښت په غبرګون کې وایي چې د امریکا د دوغو مرستو کمښت مشروط دی او په اړه یې له امریکا سره مذاکره کوي. خو جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې افغان حکومت په بدیلو لارو کار کوي تر څو د خلا ډکه کړي. جمهور رئیس غنی له ډاکټر عبدالله سره د جوړجاړي په اړه وویل چې نوموړی له قانون پورته د نظام د بدلون غوښتنه درلوده چې ورته د منلو نه و. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
د امریکا د $1 میلیارډ کمښت د ولسمشر غنی خبرګون دا و چې د دې مرستو کمښت به په کلیدي سکتورونو مخامخ تاثیر ونه لري او افغان حکومت د بدیل لارو او ریاضتي اقتصاد لارې به د دې کمښت شډکه کړي، خو امریکا سره هم مذاکره کوي.
چنانچه در اعلامیه ایالات متحده امریکا آمده است آنها هنوز این کمک ها را قطع نکرده بلکه مشروط ساختند. تلاش خواهیم ورزید از راه گفتگو و مذاکره قناعتشان را فراهم سازیم.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو د تیری ورځې له سفر وروسته امریکا اویل چې د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د نه جوړجاړي او کشالۍ په خاطر $1 میلیارډ مرستې بندوي، $1 میلیارډ به بل کال ته کمې کړي. پمپیو تیره ورځ هڅه وکړه چې ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله سره جوړ کړي، خو جوړ نه شول. ولسمشر غنی وایي د هغه پخوانی اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله ترې له قانون پورته غوښتنې درلودلې.
غوښتل مې د خپلې وعدې په اساس ډاکټر صاحب عبدالله ته د سولې پروسې کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته یې په کابینه کې رول ورکړم، اما هغه د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کوي، هغه هم په یوه شپه کې د ده او زما ترمنځ د تفاهم په اساس. یعنی د داسې جوړښت او تشکیلات غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري.
ډاکټر عبدالله بیا په دې خبرګون کې ویلي چې د پمپیو راتګ د بحران د حل لپاره یو فرصت و او له لاسه ووت او لا هم هلې په خبرو کې ویني. سیاسي کارپو عبدالکبیر رنجبر بیا وایي چې د امریکا د مرستو کمښت به زیانونه ولري.
په دغه اوسني حالت کې په دې دونه پیسو کمول دا لوی زیان رسی مګر چاره نسبه له اوسو کوي جمهور رئیس په خپل انتخاباتي کمپاین کې خلکو ته بعضی وعده ورکړی دي بعضی هډونه کړی دي لږ جمله نه چي دی به سهامي دولت نه جوړي
عام وګړي د دې وضعیت ماتي د لغواړي او وای چې افغانستان په نړیوالو مرستو متکی دی
دا 1 میلیارډ ډالر چې امریکا ورسره مرسته کوي دا کچيري کم شي په عبد الله او اشرف غاني به هیڅ اغیزه ونه کی نو دا دغه نور عام وګړي به د ډیر لوی بحران سره مخامخ
زمنګ مشتاو دا په کار دی ډاکټر ولاته او زمنګ اشرف غاني صاحب دا په کار دی چې د خلکو د ملت لپاره او د خلکو لپاره او د خدای د رضا لپاره په خپل کې سرکيني او روغ وکي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تیر ورځ کابل ته لراته ګرسته دوه ته هم تللو او هلته د طالبانو لمرستيال مولا برادر سره کتلی دي دا سفر په داس حال کې وشو چې نړۍ د کورونا وایروس د وبا لګواخ سره مخ دی
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهرو
قدرمن اوریدونکو زموږ د دې خبرونې اکثره مطالب د کورونا د وایروس په اړه دي هله د خبرونه تر پای ووري په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د اخته کسانو او مړشمیر مخ په زیاتېدو دي د امریکا جمهور رئیس تمه لري چې وبا کابو او محدودیتونه کم شي همدارنګه د سنا مشران او حکومت کوشش کوي چې نن د 2 ټریلیون ډالرو په ارزښت بودیجه تصویب کړي په دې اړه نور معلومات لبرشنا عمر خیل څخواوري
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې اشاره رسولي چې د روغتیایي کارپوهانو د اعتراض برسیره به د هیواد اقتصادي چارې بیرته پرانیسي
امریکا به د اقتصاد لپاره ډیر ژر فعالیت پیل کړي د دریو څلور میاشتو چې زنه یو وړاندیز کړي برخلاف به تجارتونه ژر پیل شي
خو ډیرو اټکل کړای چې امریکا لا د دې ویروس لامل د نوړی وضعیت اوج ته نه رسیدلې پولیس مشر دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې د نیویارک والی اندرو کومو ویلي چې د دې وبا په وړاندې مبارزه کېدای شي
کچری موږ یو انتخاب ولرو هغه به د خلکو روغتیا وي د انسان ژوند باندې قیمت نشوي خودلې کله چې انسان د ژوند د ژغورلو خبره راشي هیڅ څوک د دې پروا نه لري چې د اقتصاد بیا پرانستلو باندې به څومره وخت ولګیږي
خو د ټکساس والی بیا فاکس نیوز ته ویل چې د اقتصاد په پرانستلو کې د ولسمشر سره موافق دی
راځي چې بیرته خپل کار پیل کړو راځي چې بیرته ژوند پیل کړو او په دې برخه کې هوښیار ووسو موږ د هغو خلکو باید ښه خیال وساتو چې لاویه کلونو یو عمر زیات دی خو په دې کې اقتصاد مې قربانه کوي
بلخو دموکراتان د امریکا په سنا مجلس کې د نږدې 2 ټریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي ژغورنې بسته رات کړه او جمهور غوښتونکي تورن کړل چې هغه د میلیونونو امریکایي کارګرانو د خوندي کولو لپاره کافي نه ده او نه هم روغتیايي سیستم چې دا وسایلو لپاره ډیر خوار دی پیوړای کولای شي
ما ته دا مهمه ده چې ډاکټر لاسکړو چې کوم 2 ټریلیون ډالر مصرفو باید په ډیره هوښیاري ری مصرف کړو کوم 2 ټریلیون ډالر مصرفو او بیا هم د دې وایرس مخاونې نسو نو دا هیڅ معنا نه لري
خو جمهور غوښتونکي بیا وایي چې دیموکراتان له موقع نه په استفادې سیاست کوي
دا د سیاسي فرصتونو وخت نه دی دا ملي استراري وضعیت دی
د خزانه فدرال ادارې هم اعلان کړی چې د سلګونه میلیارډ ډالر په ارزښت مالی مرسته به د وړو کاروبارونو ادارو ته ورکړي څو دوی وکړای شي خپل هغو کارکونکو ته چې لکورونو کار کوي معاشونه برابر کړي
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کورونا وایروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړئ د ورځې شلټر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه از مش پښتو خبرونه اوري د ننګرهار په ولایت کې د ګڼګونې اکثره ځایونه وتړل شول. والی وایي دا کار یې د کورونا د مخنیوي په خاطر وکړ او خلکو ته د عامه پوهاوي کمپاینونه هم روان دي. نور حال زبیح الله غازی راکوي.
جلال آباد کې د روغتیا پالو یو ډل خلکو ته د کرونا په اړه د سپارښتنو پاڼې شي. دوی وایي دا کمپاین په ښار کې پیل کړی او هڅه کوي چې ولسوالۍ ته هم وغځي. په پاڼو کې د کرونا مخنیوي او نورو ته د انتقال د احتیاطي تدابیرو په اړه ویل شوی. هر غړی په صابون د لاسونو انزل، په لاس تړی مشي نه کول، د ماسک چاول او نور ضروری خبرې په کې لیکل شوی. ډاکټران وایي دا پاڼې په خلکو د دې لپاره ایشي چې د کرونا پر خطر خپلې کورنۍ او ملګري خبر کړي. ننګرهار کې خلوی پارکونه، د لوبو ځایونه، د کامی شیر یخ او د غنی ګونی نور ځایونه بند شوي دي. د ننګرهار والی وایي که د کرونا د مخنیوي تدابیر قوي نشي او یو ځل په چا کې ولګي د نو عالم تباکه ولې شي.
هغه تفریحي ځایونه چې د جلال آباد ښار او پولیسوالیو کې دي، یو تعداد مخکې موږ بند کړي وو، کم تعداد چې اطرافونو کې بیرته وو هغه مهدایت ورکړ چې هغه هم بند شي. بعضې اصناف چې هغه اړتیا ورته نه لیدل کېږي، یو میاشت پورې دوه پورې د خلکو خاص ضرورت ورته هغې ته نشته دی، هغه لکه د زرګرانو صرف دی یا فرزند بازارزانو دی یا په دغه لارو کې چې خوراکونه تهیه کېږي دا پخپله د ویروس د خپرېدو باعث ګرځي، دا باید بند شي. هغه هدایت هم دې ته ورکړي.
هغه وایي په ښار او ولسوالیو کې لوی غونډې لاله وړاندې بندې کړې وي. په ګاونډي ولایت لغمان او کونړ کې هم د کرونا مخنیوي په خاطر خلکو ته د پوهاوي کمپاینونه پیل شوي او له خلکو غوښتل شوي چې که ډېر ضروري کار نه وي نو له کورونو دې نه راوځي. کرونا چې نړیوال آفت بلل کېږي، افغانستان کې هم څلوېښت مثبتې پېښې ثبت شوي چې دوه کسان یې مړه کړي.
د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په امریکا کې زرګونه شونځي تړل سوي دي. دې کار د هغو کورنیو لپاره چې د خپلو زده کوونکو د آنلاین زده کړو لپاره امکانات نه لري یو لړ ستونزې پیدا کړې دي. تازه د ویرجینیا ایالتي حکومت د شونځیو د تړلو امر کړی دی. په دې اړه نور معلومات د سمیع الله جلال زست څخه واوري.
د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په ټول امریکا کې خوندې تړل شوی او په زرګونه زده کوونکي په کور کې نول شوی دی. د یو شمیر نورو نهیو په شان یو شمیر کورنۍ د مریلند ایالت په مونټګومري ناحیه کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوندې په وړیا خوړو اتکا کوي. یو شمیر نور بیا دا ټکنالوژي نه لري چې اولادونه یې په آنلاین شکل خپل زده کړې وکړي. د همدې عمله د مونټګومري ناحیه د عامه ښوونځیو اداره زده کوونکو ته چاپ شوي مواد ورکوي.
ټول وسایل چمتو دي او کاپیګانې تیار دي. د ابتدایي برخې اکثریت شاګردانو او د شپږم ټولګي پورې یو شمېر شاګردانو مواد ترلاسه کړي دي، خو موږ پوهیږو چې ټولو ترلاسه کړي نه دي.
اکثریت تعلیمي ادارې کم عاید لرونکو کورنۍ ته وړیا سهار چای او د غرمې خواړه ورکوي. کله چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله ناحیه وتړل شوه، ښوونځیو یوازې د غرمې ډوډۍ ورکوله، خو وروسته د درې وخته ډوډۍ اضافه کړه. تر اوسه هغوی څه باندې تل زر خوراکه ډوډۍ ویشلې ده.
هغوی د ډوډۍ مقدار زیاتوي. ډیری هسپانوي نژاده ټولنو ته ورکول کیږي. اکثریت موټرونه نه لري. هغوی په موټرونو کې په څو وارو کې راوړل کیږي.
سندرا مارتینز د دوو ماشومانو مور ده. 14 کلن هلک او 15 کلن انجلۍ.
دا لومړی ورځ ده چې د هغوی د کورنۍ دندې او خوړو د ترلاسه کېدو لپاره راغلی یم. خوندې تل خواړه مهیا کوي.
د مونګومري ناحیې د اړیکو د برخې مشره ملیسا رویرا وایي تر ټولو ډیر مهم شی د کورنۍ خوندیتوب او صحتمندي ده.
هڅه کېږي چې د ښوونځي دغه ډول تقسیم اوقات وساتل شي او هغوی په کور کې د ښوونځي په شان د مطالعې، د کورنۍ دندې، د کتلو، تفریح او نورو فزیکي مصروفیتونو د کولو لپاره تقسیم اوقات ولري.
په امریکا کې یو شمیر خوندزي غواړي چې د راتلونکو دوه اونۍ لپاره تړلې وي، خو یو شمیر نور بیا د ټول تعلیمي کال لپاره د خوندزیو د تړل کېدو فکر کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د کورونا وایروس نن ورځ په نړۍ کې یو سترګواښ او ډېره جدي موضوع ده. موږ په پاکستان کې د افغان مهاجرو ترمنځ د کورونا وایروس د خپرېدو او د دې وایروس د مخنیوي په اړه په پېښور کې د افغان مهاجرو چارو رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده چې په سر کې دی وایي.
څرنګه چې تاسو ویلي، د کورونا موضوع په پاکستان کې هم ډېره جدي ده او حکومت هم ډېره جدي نیولې ده. ورسره تاسو ته معلومه ده چې دلته په خیبر پښتونخوا کې او البته په ټول پاکستان کې ډېر مهاجرین اوسېږي. تر اوسه پورې الحمدلله دغه منتدا چې کوم کیس نه دی راپورته شوی چې په هغه کې کوم مهاجر ته د کورونا وایرس باندې اخته شوی اوسېږي. حتی په مشکوکو کسانو کې هم د مهاجرینو په ارتباط باندې موږ ته کوم کیس یا راپورت نه دی راغلی.
محترم جلیلی صاحب، تاسو مخکې وویله چې په افغان مهاجرو کې تر اوسه داسې مثبت کیس د کورونا وایروس نه دی پیښ شوی، د دې علت څه دی؟ ولې
یو خدای دې چې په هغه اندازه سره چې په خیبر پښتونخوا کې مهاجرین اوسېږي، په کوم رفرانو په ټولو مناطقو کې چې د نفوس په دغه یو ګورو په منوال په اندازه یو ګورو، نو دا متوقع ده چې مهاجرو کې په تر اوسه پورې کوم کیس نه وي، ځکه چې ټول په خیبر پښتونخوا کې کیسونه تر سلو نه اوري. او د خیبر پښتونخوا د کم پاپولیشن یا د نفوس چې دی تقریبا 3.5 کروڑ دی، او د مهاجرینو ټول تعداد په خیبر پښتونخوا کې تقریبا تر 10 لک پورې رسیدلی دی، 1 میلیون راځي. په دې اساس تر اوسه پورې په دې کې هیڅ داسې کیس نه دی لیدل شوی. او دویم دا چې اکثریت د خلک چې په دې موضوعاتو باندې اوس اخته شوي دي وایروس باندې، هغه د ایران د لارې، پاکستان د لارې، ایران د لارې دی راغلي، او هغه اکثره هغه زایرینو چې اهل تشیع وو. نو کوم مهاجرین چې دلته اوسېږي اکثریت د مطلق اندازه اکثریت چې دي هغه سنیان دي، او دغه سیستم چې دوی سفر کړی وي، د سفر نه دوی خواته راغلي وي، دا موضوع هم نشته دی. او همدارنګه داسې څوک هم نه لیدل کېږي چې هغه په چین کې اوسېدلي او د چین نه دلته راشي، یا هغه په دغسې هېوادونو کې اوسېږي، د هغې تعداد هم ډېر زیات کم دی.
یعنی بیا هم حکومت او پخپله تاسو د دې وایروس د مخنیوي لپاره الته د مهاجرو، افغان مهاجرو ته اقدامات کړي دي، دوی چې بعضي معلومات نه لري، د دوی د پوهاوی لپاره مو څه کړي دي؟
او دا خو دوه جانب لري. یو د هغې زاویې نه سره خبره تو چې د جهیدی پروګرام، او دوی مګه دي چې د دې د علاج فاروند دي موضوعات دي. لومړی موضوع په ارتباط باندې یو مشترکه کمیټه زمونږ او د یونیسیار د ادارې او د افغانستان د پاکستان د کمشنری او همدارنګه دبلیو ایچ او مشترکه چې دا هغه ده، په هغې کې مونږ مختلف هیلپ لاین دي بکې، مختلف کیمپونو ته د اداراتو خلک ورزي او آگاهي دي پروګرامونه کوي. او همدارنګه مونږ د علماو د لارې، د مساجدو د لارې، د منطقې د ملکانو، د مشرانو، نمایندګانو د لارې خوړو چې په دې خلکو کې دغه آگاهي دي ورزیات کوو. همدارنګه زمونږ خپل دفتر چې دی سوشل میډیا په واسطه چې هغه قوي ده، او په دې باندې مونږ غواړو چې دا خلک آگاه کړو، په دې باندې پوه کړو. بل کمیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کنسولګری کې جوړه شوې ده، چې د کنسولګری په منځ کې چې کومه کمیټه جوړه ده، په هغې کې مونږ د محترم کنسول صاحب په مشرۍ باندې ټولې اتشي په هغې کې موجودې دي. مونږ په خپله طریقه باندې د خپلو وسایلو سره په نظر کې نیولو سره هغې کې هم کوشش کوو چې مهاجرینو ته اګهیدی پروګرام ورکو، سره کوم هیلپ لاین هم ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کونړ کې د وژلسو نظامیانو د کورنیو لسګونو غړو احتجاج کړي او وایي حکومت ورته پام نه کوي. دوی وایي کلنۍ تنخواه هم ورته په وخت نه ورکول کېږي. زبیح الله غازی په دې باره کې رپورت را لېږلی.
په مرکز صدآباد کې هغه لسکونه کسان د احتجاج په ډول راټول شوي چې د کورنیو سړي په پوځ او نورو نظامی برخو کې وژل شوي، وایي حکومت د وژل شوو سرتیرو فامیلونه نه پالي. دوی وایي اکثره د پردو په مینو کې ژوند کوي. حکومت ورسره د کور لپاره د ځمکو وادي کړي خو پوره نه کړي او همداشان د وژل شوو سرتیرو کلنۍ پیسې مورته په وخت نه رسیږي.
زمي په لمن کې شهید شوی دی صاحب، زه په دغه دغه کې نه راسه دولت کومک کړی دی او نه راته د کور را کړی دی صاحب، او د یو مخې ماش د میاشتې اوس یو کال بعد را کوي، هغه هم کله بس زو او راځو او خپل حق اوسه پورې موږ ته د ځي چا نه دی را کړی.
د هلمند په ولایت کې پجریان د وظیفه کې په شهادت رسېدلې وختن همدار چې کوم حقوق شهید لري او دولت ته قایله شوی دی باید په وخت زمان دغه ورسو ته ورسو چې تر څو هغه نه امید نشي.
دوی وایي که څه هم حکومت ورسره د مرستو ژمنې کوي خو تر اوسه خپلې وعده پوره نه کړې او نړیوالې خیریه ادارې هم د وژل شوو سرتیرو د کورنیو حال نه اخلي.
زما نوم شاهد الله دی، دا قسم د ورور دی شهید شوی دی او دا ډېر وخت کېږي چې معاش نه راکوي، زه څه ورته سبا یې درکو نه درکو کال به یې درکو، زه څه بند یې معاش اوس موږ نه دا غواړم چې زموږ معاشونه بند دي د ورور او
د کونړ مرستيال والی ډاکټر ګل محمد بیدار منی چې د وژل شو سرتیرو کورنۍ او تزمکې نه دی شل شوی خو کلنې ماشور رسیږي او ممکن سګنې کال د بودیجې کمښت ته چاره سره کړي.
نومرو د دوی یو عمده مشکل دی، همیشه کابل نه مکتوب راځي چې دوی ته نومره ورکړي، خو موږ دلته د یو بس یو خار د توزیع د نومرو لپاره نه لرو. دوی تزمکې توزیع کو څوک د چا حقوق نشي پاړی، کله هم په یو کال کې د دوی حقوق ورته ورکول کیږي مغه کال کې د بودیجې د کمبود له کبله په دې کال کې په نوبت کې ورته ونه رسیږي، د راتلونکي کال ته د دوړو کلو ورته ورکول.
هغه وایي دې برخه کې به خپلې هڅې اتوند کی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2129 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو ریدونکو، په کندوز کې یو شمیر ماشومان چې په بازار کې کار کوي د بیلابیلو مافیایي ډلو ښکار کیږي او له هغوی څخه ناوړه استفاده کوي. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې واوري.
په کندوز کې خلک له دې اندېښمن دي چې ورځ تر بلې په دغه ښار کې د هغه ماشومانو شمیر زیاتیږي چې په بازار کې سخت او ناګڼلي کارونه کوي. ډاکټران وایي چې سوالګر ماشومان په لوی عمر کې تر رواني فشار لاندې وي، ځکه چې په همغه ښار کې په ماشومتوب کې داسې کارونه کړي وي چې همزولي ورته پرې پیغورونه ورکوي. ډاکټر عبدالبصیر رشیدی په قندوز کې د هغه ماشومانو په اړه اندېښمن دی چې مجبور دي سوال وکړي او یا هم نور کارونه چې په ټولنه کې ورته پرې پیغورونه ورکول کیږي.
نو زمونږ ماشومان په بازارونو کې په شاخه کارونو باندې یا مثلا پیلنی دودی بوټان رنگي خیرات غواړي د خلکو له دوی چې کله نور ماشومان ګوري مکتبونو ته ځي، درسونه وایي، پارکونو ته ځي، د دوی هم همدغه سیده غواړي چې په همدغه رقم دوی حمایت شي. دا سبب ګرځي چې د خلکو سره وګدا پیدا کوي، بیا دوی ته هغه امزولي شي، د دوی په اطراف کې ژوند کوي، دوی سره دوی ته تانی ورکوي چې دوی کله ځواني ترسيږي دوی خو د لیوي خو بے سواد پاتې دي او په زمن کې محیط پر باندې ډېر بد اغېز کړی دي. دوی به جامع نه د خار او چم کوڅه او بازار نه دوی نه ډېر بد خاطره لري او لبل خو دلته انقلابی شرایط دي، د دوی د مجبوریت نه، د دوی د غربت نه او د فقر د وجه نه چې دوی مجبور دي چې یو اندازه پیسې باید لاسته راوړي، کور نفقه یو مسولیت دی کې خودل شوی دی ور باندې. دوی هم بازی ناوړه کارونه ته دا بیا په آینده کې یو لوی سرخوږی دی د ملت ته.
د بشری حقوقو یو تن کارپو محمد ظاهر وایي چې ځینی مافیایي ډلې له ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. هغه زیاتوي چې دغه ماشومان د کمو پیسو په بدل کې ځکه لوی لوی جرمونه کوي چې کورنۍ یې ضرورت لري او خپل ماشوم یې د پیسو پیدا کولو په خاطر ښار ته رالیږلی.
بعضی افراد از اطفال سوء استفاده میکنند تا از طریق اونها بتوانند مقاصد خود را به دست بیارند.
ځینی خلک له ماشومانو ناوړه استفاده کوي او خپل مقصد پرې پوره کوي، خو دغه ماشوم د ناوړه کار له کولو وروسته جرأت پیدا کوي او بار بار جرمونه کوي. د قندز په خار کې په لسګونو تنکی ځوانان او ماشومان کار کول ته مجبور شوی دي. ځینې وایي چې پلرونه یې معتاد دي او د هغه لپاره د هیروینو د پیسو د برابرولو په خاطر مجبور دي کار وکړي او یا هم خیرات ټول کړي. د قندز اوسیدونکي وایي چې یو شمیر ماشومان د پیسو په بدل کې جنایي جرمونو ته هڅول کیږي او په نتیجه کې دغه ماشومان له جرمونو سره آشنا کیږي. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت